السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د غرمې 12 بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې او ریډونکو په دې غړې کې به تاسو ته خبر پښتونخوا د پاکستان د نور برخو په اړه ریپورتونه واره د دې ترڅنګ د افغانستان په اړه هم ریپورت لرو او بیا نړۍ کې چې کرونا وایرس کوم اقتصادي زیانونه رسولې دي دغه په اړه یو ریپورت شته خو در سمخ کې د دې سات خبرونه د فرخنده اسد ناورو
السلام علیکم لمړی د خبرونو سټیکی تمه ده نن با په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د قومي سملې غړي علي وزیر سره د نورو نیول شو ملګرو د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړی شي د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند یو مشر خواجه آصف تیر ورځ په اسلام آباد کې د احتساب قومي ادارې لخوا گرفتار کړل شوی او د امریکا منتخب ولسمشر جو بایډن ژمنه کړې چې د کورونا وایرس واکسین ورکولو عمل به تیزوي د خبرونو تفصیل نن د دسمبر په 13مه با په کراچۍ کې پولیس ته پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم یو مشر او د ادایا او د قومي سملې غړي علي وزیر او د غورځنګ ځینې نور نیول شوي غړي د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کوي عدالت ته دسمبر پر 13مه علي وزیر نور الله ترین حسن او بسم الله تر 13 دسمبر پولیسو ته په ریمانډ ورکړی وو دا کسان د دسمبر پر 13مه له هغې وروسته نیول شوي وو چې د علي وزیر د نیول کېدو پر ضد یې په کراچۍ کې احتجاج وکړ علي وزیر د دسمبر په پارسمه د پیښور پولیسو نیولې وو د پیښور پولیسو ویلي وو چې علي وزیر د سند صوبې د پولیسو په غوښتنه نیول شوی او حواله کړی دی د سند پولیس وایي وزیر د دسمبر پر 6مه په کراچۍ کې د غورسنګ جلسې پر مهال د ریاست پر ضد وینا کړې وه چې لوجې پر هغه مقدمه شوی خو د غورسنګ مشران دغه تورونه ردوي د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند یو مشر او پخوانی د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف ته دسمبر په 9مه په اسلام آباد کې د احتساب قومي ادارې نیب لخوا نیول شوی دی پر هغه تور دی چې د خپل وس نه زیات جایدادونه جوړ کړی دي د مسلم لیگ ګوند تر مخه خواجه آصف ته نیب د لاهور دفتر لخوا نیول شوی دی د مسلم لیگ نون ګوند مرستیال مشر مریم نواز د دسمبر پر 9مه په اسلام آباد کې د خپل ګوند یوې غونډې وروسته له میډیا سره په خبرو کې ویل خواجه آصف یې د مسلم لیگي مشرانو د نه پرېښودلو د هغوی د ملګرتیا په جرم نیولې دي د مسلم لیگ مشران تور پورې کوي چې د احتساب قومي اداره د حکومت په وینا د دوی مشران په نخښه کوي او ورباندې د درغلې او ناسمې مقدمې جوړوي خو د پاکستان وفاقي حکومت دغه تورونه ردوي او وایي نیب یوه خود مختاره اداره ده او دوی په کارونو کې هیڅ مداخلت نه کوي د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری ولی د ګوند پارلماني غړي به تر 13 دسمبر پورې له دوی سره استفاګانې جمع کوي خو دای هم ویلي چې ګوند به د سېنات پر روان انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مقابله کوي بلاول بوټو دا خبره پرون د دسمبر په 9مه په کراچۍ کې د خپل ګوند مرکزی کمیټې د مشرانو تر یوې غونډې وروسته په خبري کانفرنس کې وکړه بلاول بوټو زرداری په دغه وخت ویل د دوی ګوند په خپل غونډه کې وزیر اعظم عمران خان ته د جنوري تر 13 د استفا ورکولو په اړه د پی ټی ایم د غوښتنې تایید کړي او که داسې ونه شول نو د سیاسي ګوندونو له اتحاد سره به د اسلام آباد په لور احتجاجي مارش پیلوي د پاکستان د مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد وایي موجوده وفاقي حکومت په انتخاباتو کې په درغلیو جوړ شوی او باید مستعفی شي بلخوا وزیر اعظم عمران خان او د تحریک انصاف مشران د مخالفو سیاسي ګوندونو دغه تورونه ردوي او وایي مخالف سیاسي مشران د خپلو درغلیو پټولو لپاره پر دوی داسې تورونه لګوي تاسو مشال رادیو ته وګی په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې له کورونا وایرس نه 55 کسان مړ شوي دي د پاکستان د روغتیا څنګه د بپانې تر مخه دغه وایرس په تیر سلی رښت ساتونه کې 2155 کسان وهلي چې دا ډول په دې هواد کې په کورونا وایرس تخته او کسانو ټول شمیر سلور لک او سباندی وو او یو زرو ته رسیدلې د دسمبر تر 13مه له دې وایرس په پاکستان کې لز زره او وو سلوي کسان مړ شوي دي خو تر سلور لک او 13 زرو زیات ترې بیرته رغیدلې هم دي او بل خبردار چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایډن ژمنه کړي چې د کورونا وایرس واکسین ورکولو عمل به زیاتوي هغه د دسمبر په 9مه د ولسمشر ډانلډ ټرمپ پر انتظامیه د واکسین ورکولو پر عمل نیوکې وکړې او ویل چې د ټرمپ انتظامیه د واکسین د تقسیم پلان په ورستو او ډیر په ورو روان دی د ټرمپ انتظامیه پلان لري چې د روان کال تر پای د واکسین 40 میلیونه خوراک ورکړي تر اوسه یوازې 11.4 میلیونه خوراکه تقسیم شوي دي او د ناروغیو د کنټرول د مرکزونو د شمیرو تر مخه تر اوسه 2.1 میلیون خلکو ته دغه واکسین لومړی ستنې لګول شوې دي دا خبرونه
خبرونه هم د فرخند اسد نه واریدل. اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور نن په کراچۍ کې پولیس د پښتون شورنې تحریک غړي علي وزیر او ځینې نور د تراګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کوي. د بې پولي خبریالانو سازمان ویلي چې پاکستان او افغانستان د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناکو هیوادونو په فهرست کې راغلي.
سمره قبایلی جرنلستان دی پدا تیر تی تراغرهی پر خلاف چه کم جنگ دیر شو تده که زمونگ پندل اسنا زیاد ملگری چه دی دار شایدان شوی دی.
دا قبایلو خاصدارو کمیټه د خپلو حقونو لپاره مشورتي غونډې پیل کړې دي او دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې ورسره کړي شمنی پوره کړي.
په قبایلی عدالت د اټرین پولیس را لوي زمونږ ولا ورسته پاتې کوي. اغا کسان راځي اغا یو قبضه نمونه کوي.
د قبایلو اوسیدونکي وایي له یخنۍ سره د ګیس پرشر هم کم شوی دی چې له وجې دوی ته په پخلي او دغسې په نورو کارونو کې مسئلې وي.
کم چې د استعمال د وخت ټیمی کنه په هغې کې نه وي. موږ بیا د پخلی یا په خشاک کوو بلونه هم داسې راځي کنه او پرشر بیخي نه.
دا او نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اور دونکو مشال ریډیو تاسو ورې ورسوده خبرونې لومړی رپورت طرف ته. نن په کراچۍ کې پولیس د پښتون ژغورنې تحریک یو مشر او د قومي اسمبلی غړی علي وزیر او د غورسنګ سری نور نیول شوي غړي د تراګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کوي. علي وزیر د دسمبر په 16مه د پېښور پولیسو نیولی او وروسته کراچۍ ته واستول شو. په هغه تور دی چې د دسمبر په 16مه د کراچۍ په سهراب ګوټ کې په خپله یو وینا کې د ریاست ضد خبرې کړې وي. بلخوا د غورسنګ مشران دا تورونه ردوي. تفصیل د کراچۍ نه نیاز علي خان راکوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر علي وزیر او د هغه سره نور څلور کسان چې په کراچۍ کې پولیسو په دې تور کې نیولي وو چې هغه په سوراب ګوټ کې په 16 دسمبر چې کومه جلسه کړې وه په هغه کې د ریاست خلاف د فوج خلاف تورونه لګولي وو. علي وزیر په 16 دسمبر د پېښور پولیسو نیولی او بیا یې دا ویلي وو چې دا موږ کراچۍ د پولیسو په وینا نیولې دي. د هغې نه وروسته په 13 دسمبر علي وزیر او د هغه سره نور د پي ټي ایم ملګري په کراچۍ کې د ترهرګرۍ د مخنیوي چې کوم عدالت دی هغې ته وړاندې کړي وو او عدالت د نن تاریخه پورې یعنی د 1 دسمبر پورې پولیسو ته هغو په ریمانډ واستولي وو. نن د علي وزیر او د هغه د نورو ملګرو چې کوم وکیلان دي هغه وایي چې موږ د دې قضیې تیاری کړې ده او موږ په عدالت کې دا وینا کوو چې علي وزیر او د هغه نور ملګري دي خوشی کړی شي د ترهګرۍ د مخنیوي چې کوم عدالت کې دې ته وړاندې کوي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو د نیاز علی خان اوریدل چې نن په کراچۍ کې پولیس د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر علي وزیر د غسسنې نور غړي د تراګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کوي. هغه په دې اړه تفصیل لږ شېبه وړاندې فرخند اسد سره شریک کړی وو. لاړ به شو یو بل رپورټ طرف ته. پاکستان جمهوریت تحریک یا پی ڈی ایم له حکومت سره د مذاکراتو خبره رد کړې ده. د وفاقي وزیر شبلی فراز لخوا په قومي ډایلاګ کې د مولانا فضل الرحمن او مریم نواز د نه شاملولو د خبرې وروسته د دسمبر په 9مه نیټه د دې تحریک ویان میا افتخار حسین له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي چې د مذاکراتو له لارې حکومت په جمهوریت تحریک کې د اختلافاتو پیدا کولو هڅې کوي. نوموړي دا څرګند نوونی تاغروستو وکړي چې د دسمبر په 18مه شبلی فراز خبریالانو ته ویل د اپوزیشن ډلو له غرزنګ سره خبرو ته تیار دی خو پکې به مولانا فضل الرحمن او د مسلم لیگ نون مرستیال مشر مریم نواز برخه نه اخلي ځکه چې هغه د پارلیمان غړي نه دي. تفصیل د غلام غوث په رپورت کې اورو.
د حکومت لخوا د قومي مباحثه یا نېشنل ډایلاګ په نوم د حزبی اختلاف سره د مذاکراتو کولو په لړ کې د پاکستان جمهوری غورزنګ د اطلاعاتو سیکرتر میا افتخار حسین ویلی دی چې حکومت په مذاکراتو کې سنجیده نه دی او د دې د لارې حکومت په پی ډی ایم تحریک کې د اختلافاتو راپارولو هڅه کوي. میا افتخار حسین له مشال ریډیو سره په مرکه کې زیاته کړه
چې کومه خبره کړو چې موږ مذاکرات کولو ته تیار یو او پی ډی ایم په دې وجه ریجکټ کړه چې دوی سره چې کله خبره کینو دی وی دی ناروغ غواړي نو دوی خبرې کول نه غواړي. دوی سنجیده خلک نه دی، دا غیر سنجیده خلک دی. دوی کومي مسلې حل کول غواړي نه. نو دا خبره چې اوس هغې کله کوي چې د پی ډی ایم مطلب پلانکي سره خبرې کوم او ډګري سره نه کوم، نو دا به دې مطلب چې صرف ځان له هغه عزت جوړوي او دا ټولې خبرې دې دپاره کوي چې پی ډی ایم تقسیم کی یا بلکہ اختلاف پیدا کی.
دا د هغې وروسته ده چې د اطلاعات او وفاقي وزیر شبلی پراز په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې ویلی وو چې د مذاکراتو په بهیر کې به په پارلیمان کې دننه موجود د حزبی اختلاف د مشرانو سره خبری اترې کوي، او د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن او د نواز شریف لور مریم صفدر به د مذاکراتو په بهیر کې ځکه شامل نه وي چې دغه دواړه د پارلیمان غړي نه دي. د وفاقي حکومت لخوا دا خبره په داسې حال کې شوې ده چې 15 ورځې وړاندې د حکومت د اتحادی یو مشر او د اطلاعاتو پخوانی وفاقي وزیر محمد علي دوراني په کوټلک پت جیل کې د نواز شریف د ورور شهباز شریف سره ملاقات کړی وو. خو د پاکستان جمهوری تحریک ویان میا افتخار حسین وایي تر څو چې وزیر اعظم عمران خان استعفا نه وي ورکړي نو حزبی اختلاف به د قومي معاملاتو د سمولو لپاره هیڅ رقم مذاکرات نه کوي.
شهباز شریف سے بدی خبر جواب ورکڑے دغه په جیل کې منو تاسو ما کړ د خبرې کوي هغه مطلب دا دی شریفانه تور انکار دی مذاکرات الګ کیږي چې عمران استعفا ورکړي دا پی ڈی ایم مشکل خپل موقف واضح کړی دی.
خو په پیښور کې خبریال او سیړونکي شمیم شاهد وایي حکومت ته د اپوزیشن سره د مذاکراتو کولو نه پرته مهمه مسله د حکومت د کارکردګۍ د ښه کولو او د ولس د ستونزو د حل کولو ورپېښه ده.
رسنو د پخوانی وزیر محمد علي دوراني چې هغه د پاکستان مسلم لیگ فنکشنل مشر گروپ تر سکتور دی دا هغه د شهباز شریف سره چې کوم ملاقات شوی دی د هغې نه وروسته داسې ښکارېږي چې د حکومت او د حزبي اختلاف ترمنځ د خبرو اترو سلسله شروع شوې ده. نتیجه به څه راوځي څه نه راوځي خو دا یو ښکاره خبره ده چې وزیر اعظم عمران خان چې ابلس کوم وزیرانو ته دړکه ورکړې ده چې تاسو خپله کارکردګي بهتر کړي او که کارکردګي هم بهتر نه کړه نو د هغې نه وروسته حالات بدلېدای شي.
خو د حکومت وفاقي وزیرانو په بیا بیا ویلي دي چې د حزبي اختلاف لخوا پیل شوی تحریک د دوی د مشرانو د احتساب د عمل نه د بچ کولو لپاره دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ته د بیپلې خبريالانو ساسمان یا ریپورټرز ود اوټ بارډرز د 2000 کال په ریپورت کې ویلي چې پاکستان او افغانستان د میډیا کارکونکو لپاره د تر ټولو خطرناک هیوادونو په لیست کې دي. په 2000 کال کې په افغانستان کې 15 خبريالانو په پاکستان کې سلور د خپل کار له وجې وشل شوی دي. د ریپورت لمخې سه کال په ټوله نړۍ کې لرسنیو سره تړلي 500 کسان په مختلفو پیښو کې وشل شوی دي. په ډیره تفصیل د فرخنده اسد نه اورو.
د بیپولی خبریالانو سازمان ریپورټرز وداؤټ بارډرز یا آر ایس ایف په خپل راپور چې د دسمبر په 9 خپور شوی ویلي په 2000 کال کې په ټوله نړۍ کې له رسنیو سره تړلي 500 کسان وژل شوي دي. د راپور له مخې په دې موده کې د کورونا وبا هم په ګڼو هیوادونو کې د خبریالانو صحت او کار متاثره کړی دی. د پاکستان د خبریالانو د فدرالي اتحادیې پی ایف یو جی پخوانی مشر افضل برت د دسمبر په 9 مشال ریډیو سره په خبرو کې د آر ایس ایف د تازه راپور په اړه وویل 2000 کال په ډیرو حوالو سره په پاکستان کې د خبریالانو لپاره یو سخت او مشکله کال وو.
کال د پاکستان په تاریخ کې د میډیا لپاره یو بدترین کال وو. پخوا هم په خبریالانو بندیزونه لګول شوي، هدفي بریدونه پیښ شوي، دوی ته دړکې ورکړل شوي، خو چې په کومه منظمه طریقه په 2000 کال کې خبریالان په نخښ شول داسې پخوا نه دي شوي. د ټولو لومړی خو یې د خبریالانو معاشي قتل وکړ. په دې موده کې دوه وارې د خبریالانو په تنخواګانو کې کمی وکړل شو، ډېر یې د کار په دوران کې فارغه کړل، ډېرو ته د نامعلومو نمبرونه ټلیفونونه وشول. هغه خبریالان چې د بشري حقوقو جنگ یې خپل جنگ ګڼلو او د اظهار ازادۍ لپاره یې غږ پورته کولو، هغه یې په مالي لحاظ دومره په نخښ کړل چې دوه وخته ډوډۍ ګټل ورته ګران شول. کورونا وبا د خبریالانو مشکلات لا زیات کړل. نو تاسو ویلی شئ چې 2000 کال د پاکستانی میډیا لپاره بدترینه کال وو.
د بیپولی خبریالانو پیرس میشت سازمان آر ایس ایف په خپل راپور کې ویلي خبریالان ارادتن په نخښ شوي او وجل شوي ځکه چې هغوی د درغلیو، منظمو جرمونو او یا هم د آب و هوا پر ستونزو راپورونه جوړول. په دغه راپور کې د 2000 کال په مئی میاشت کې په بلوچستان کې د یو ځایي خبریال ذوالفقار مندرانی د وژنې ذکر هم شوی دی. له دغې وروسته د 2000 کال د جولای پر 3 په بلوچستان کې یو بل خبریال او فعال کال انورجان کیتران وجل شو. د بلوچستان د خبریالانو د اتحادی بی یو جی سیکرټر رشید بلوس د دسمبر پر 9 مشال ریډیو ته ویل د 13 کلونو په نسبت په 2000 کال کې د خبریالانو د وژنو پیښې کمی شوي، خو د کار په دوران د دوی مشکلات لا هم په خپل ځای دي.
په
2000 کال کې د خبریالانو د وژنې پیښې کمی شوي دي، لکه په 2013، 2014 او ځینې نورو کلونو کې په بلوچستان کې د خبریالانو د وژنو ګڼې پیښې شوي دي. خو په 2000 کې په مقامي کچه د ځینو راپورونو ورکولو وروسته پر خبریالانو د تشدد پیښې مخې ته راغلي دي او د دوی پر ضد مقدمې هم درج شوي دي.
د 2000 کال د جولای پر 28 د پاکستان یو پیژندل شوی خبریال متیور لاجان نامعلومو کسانو په اسلام آباد کې برامته کړ او 2 ساعته وروسته خوشی کړ. په کراچۍ کې د 13 سپتمبر میاشت کې د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې یو خبریال بلال فاروقی د ادارو سپکاوي په تور ونیول شو. بلخوا د وزیرستان د خبریالانو اتحادی او د وزیرستان پریس کلب جنرل سیکرټری احسان داور د دسمبر پر 9 د RSF د راپور په اړه مشال ریډیو ته وویل په 2000 کال کې د قبایلی خبریالانو په مشکلاتو کې څه کمی نه دی شوی.
ما ته خپل داسې لاګي چې ډېر فرق ته نه وي، هغه سختي او هغه چې کم دی، ځکه چې مونږ چې څومره قبایلی جرنلستان دي په دا تېر ترهګرۍ پر خلاف چې کم جنگ تیر شو یا کم اوس هم روان دی، په دې کې زمونږ 15 نه زیات ملګري چې دي دا شاهدان شوي دي، دا صرف د قبایلی چې کم اضلاع دي د دې جرنلستان. بل طرف ته که مونږ وګورو د موجوده چې کم معاشي حالات دي، چې دا کورونا چې کم حالات خراب کړل، نو قبایلی جرنلستانو دپاره په حقیقت کې دا چې کم کال ډېر سخت و او ډېر دروند و. زمونږ ډېرو ملګرو چې دي
د پاکستان حکومت په بیا بیا ویلي چې په هیواد کې رسنۍ تر هیڅ محدودیت لاندې نه دي. له دې پرته وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د هیواد رسنۍ له بشپړې ازادۍ برخمنې دي. د پاکستان د شخصي رسنیو مالکان وایي د سوداګریزو خبرتیاو نشتوالي له وجې مالي مشکلات زیات شوي او د رسنیو ځینې کارکوونکي له دندو ګوښه کړي او یا یې تنخواګانې ورکمې کړې دي. خو د پاکستان حکومت وایي د رسنیو له مالکانو سره خبرې کړي چې ګوښه کارکوونکو ته دندې ورکړي او د نورو کارکوونکو تنخواګانې پر وخت ورکړي. د پاکستان حکومت ژمنه کړې چې د خبریالانو د تختونو وژنو او د دوی د ځورونو د قضیو پلټنې کوي او ککړ کسان به د قانون منګلو ته سپاري. د RSF د راپور له مخې په افغانستان کې پر خبریالانو بریدونه په داسې وخت کې زیات شوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې هم روانې دي. په راپور کې د دسمبر په میاشت کې په ننګرهار کې د خبریال ملالې میوند او د نومبر میاشت کې په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاستایی د وژنو ذکر هم شوی. د راپور له مخې په افغانستان کې په 2000 کال کې د وژل شوو خبریالانو د هیڅ یو وژونکي پته ونه لګېده، خو افغان چارواکي وایي چې د دوو خبریالانو الیاستایی او ملالې میوند قاتلان یې نیولې دي. د RSF د راپور له مخې په 2000 کال کې د کورونا وبا له وجې هم د خبریالانو په مشکلاتو کې زیاتوالی راغلی. د بی پولي خبریالانو سازمان ویلي د 2000 کال په نړۍ کې د وژلو خبریالانو شمېر له پروسه کال نه کم دی. په 2019 کال کې 53 خبریالان وژل شوي وو. سازمان وایي د دې وجه دا ده چې د کورونا وبا له وجې خبریالان د کار ځایونو ته کم تللي دي، خو په راپور کې راغلي چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس له وجې په سوونو خبریالان مړه شوي دي، خو له RSF سره دا معلومات نشته چې په دغو کې څومره خبریالانو ته د کار په دوران کورونا ناروغي لګېدلې وه. سږ کال مکسیکو په نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد وو.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی، هر لحظه او هر شیبک.
د پوخانه فاټا خاصدارو کمیټه د خپل حقوقو لپاره یو ځل بیا مشورتي غونډه پیل کړې دي او دوی غوښتنه کوي چې هغه وادي دي ورسره پوره کړل شي چې کومه د فاټا په خبر پښتونخوا کې د ورګړېدو په وخت ورسره شوي وي. دوی وایي 2.5 کالونه زیاته موده پوره شوه، خو دوی ته د بندوبستي ضلعو د پولیسو په څیر برابر رسمي حیثیت او مراعات ورنکړی شو. صوبایي حکومت وایي د پوخانه فاټا د خاصدارو لپاره تربیتي کورسونه شروع کړي او په مرحله وار توګه بتري کسان پولیسو کې شامل وي او هغه ټول وسایل باور کوي چې کوم یې په بندوبستي ضلعو کې پولیسو ته ورکړي دي. تفصیل د فرهاد شینواری په ریپورت کې.
د پخوانی فاټا د خاصدارو کمیټۍ چیرمین سید جلال وزیر مشال ریډیو ته وایي څه باندې 28,000 خاصدار او لیویز غواړي حکومت یې د بندوبستي ضلعو د پولیسو برابر حیثیت او مراد ورکړي او قبایلي ضلعو ته دې د ډی پی او نه لاندې اودو باندې پولیس افسران د نور بندوبستي ضلعو نه نه رالیږي.
مسئله دا دی چې وفتن په وفتن د هغه ځای نه چې په قبایلی عضلات د اټرین پولیس را لږی زمونږ ولا ورسته پاتې کوي، هغه کسان راځي، هغه یو قبضه نمونه کوي او د مونږ سره دا وعده شوې وه چې دا 29,000-28,000 چې ورسته دا به په قبایلی عضلا کې دا به مرچ کیږي، لیوی به د رینکو سینیارټی سره اخیسته شي او خصدار به هم د رینکو د سینیارټی سره اخیستل کیږي. کوم ایس پی انویسیګیشن یې دلته را لږلې دي، زمونږ سره داغه وعده شوې وه چې مای سوا د ڈی پی او نه لاندې به دا د قبایلی اضلاع د ویکینسی به ستاسو وي، ستاسو بچیان به ټرین کیږي.
د مومند یو مشر خاصدار پشمګل وای په قبایلی ضلعو کې تاڼې جوړې شوې، د پولیسو کار را نخلی خو پوره حیثیت یې نه راکوي.
پولیس کار را نخلی د پولیس چې سم مرات یا برا لټول لا کوي پولیس کوي به مې، او چې پولیس کوي مې نه کنه نو مخه خپل پخوانی کمزور سیستم چې یو کنه هغه خپل سیستم ته بیا غواړم. بایس نو کاتې جنډام ورکړې ده پاغي در اصل لاړ شي.
د خیبر ضلع مشر خاصدار جانګیر پردی وای شپېته کلنې پورې نوکری او پنشن ترې غواړو.
د 60 سال نوکری او پنشن بس مونږ ته دا غواړو. خپل وسایل او خپل مراتب باندې لګي خپل وسایل استعمالو ته اوسه پورې چې کوم دی پولیس تنخوا ایک پا برابر باندھے نہ کورے خصدارو خو ډیره غټه قربانی کړی دي او ته وسه پورې لګیا ای ډیپټی کې وی وسه ټوپا کې خپل لای کارتوس یې خپل لای وردی خپل ارسی خپل.
2013 کې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شو، ورسره صوبایي حکومت دی او ارډیننس لاري اعلان وکړ چې خاصدار په پولیسو کې ورګډ کړل، خو بیا دا ارډیننس د ځنی قانوني او تکنیکی ستونزو لامل بیرته په یو اکټ باندې بدل کړ. او په 2019 کې د خیبر پختونخوا خاصدار لیویس فورس اکټ 2019 په نوم یو بل قانوني مسوده منظور کړه، او په لومړي ځل یې پکې خاصدارو او لیویسو ته د یو صوبایي فورس حیثیت ورکړ. او په دې کې لیکل شوی وو چې دا به په قبایلي ضلعو کې د یو ډول متبادل اضافي پولیس فورس وي او کمانډنټ به یې د ضلع ڈی پی او وی. خو بیا دا هم خاصدارو او لیویزو رد کرد او په دې باندې احتجاج وکړ، او بیا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ورسره ژمنه وکړه چې په دې ورستنی اکټ کې به مرحله وار توګه باندې ترامیم کوي او د پولیس رولز مطابق به په پولیسو کې شاملوي او تربیت او ټول وسایل به ورکړي. د خیبر ضلع پولیسو مشر ڈی پی او ډاکټر محمد اقبال له دفتر را سره یو چارواکي د خپل نوم نه خودلو په شرط معلومات شریک کړل، او دوی ویل چې په دوه مرحلو کې مو یوازې خیبر نه خواوشه 100 کسانو ته مخصوص تربیت او کورسونه ورکړي، 450 خاصدارو ته مو بنیادی تربیت ورکړی او نور 450 به زر بنیادی تربیت ولیگل شي. د پخوانی خاصدارو زنی داسې غوښتنه چې د پولیس رولز خلاف وي پاغه باندې عمل نشي کېدای. اوس چې په خیبر کې په دا ورستو کې کوم دوه پولیس سرتیری شهیدان شول، نو هغه ته د بندوبستي ضلعو برابر شهید پیکج ورکړل شو. نو دا هر څه ښایي چې په مرحله وار توګه په پولیسو کې شامل وي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د بلوچستان د گوادر کب نیونکو اندېښنه خوولی چې د حکومت لخوا د خار چا پیرا اغزن تار تاول به روزگار اغزمن کړي. د پاکستان حکومت د گوادر نوی خار د شاوخوا 43 مربع کیلومتر سمکې ګیر چا پیرا د تار غصبولو په منصوبه لاس پورې کړی دی، چې د چارواکو په وینا دا د گوادر د امنیت ساتلو د پلان برخه ده. بلوچ سیاسي ګوندونو او د بلوچستان وکیلانو په دې اقدام تنقیدونه کړي، خو حکومت وایي چې دا ګام یې د گوادر د خوندي کولو لپاره کړی دی. تفصیل د عبدالحی کاکړ په رپورټ کې.
د گوادر کبنونکو او ځای خلکو د اندیشنې په داسې حال کې څرګندې کړې چې د ښار چاپیره د اغزن تار پر غځولو وار له مخه کار پیل شوی دی. گوادر بندر ستراتیژیک ارزښت لري چې د چین په کومک جوړ شوی چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري سره اهمیت نور هم زیات شوی دی. خو د حکومت لخوا د ښار چاپیره د باړ لګولو اقدام سیاسي ناندرۍ رامنځته کړې ده او د پاکستان سیاسي ګوندونو په تیره بیا بلوچ ملت پاله پارټیانو یې مخالفت کړی. د گوادر د زیاتره اوسیدونکو اقتصادي تکیه د مایانو یا کبانو پر ښکار ده. د کبنیونکو یو استازي یونس انور بلوچ د دسمبر پر 9 نیټه مشالې ټول چې د سیمې د 80% خلکو اقتصادي ژوند د کبانو لشکار او کاروبار سره تړلی دی. د پوینا د محل په گوادر کې 4000 کب نیونکي کشتیانې دي چې په یوه کشتۍ کې له 6 څخه تر 8 پورې کب نیونکي سپاره وي او دا ډول شاوخوا 100 لوی کشتیانې دي چې پکې د 15 او 40 په منځ کې ښکاریان ناست وي. د یونس بلوچ په خبره تر ښار د اغزن تار چاپیرو له وجبه د ماهیګیری کاروبار اغیزمن سي.
گوادر شهر جہاں پر ماہی گیری ہوتی ہے اس کول باطل کے اطراف
د گوادر خار د کوهی باطل سیما چې پکې مایا نیول کیږي له مشکلاتو سره مخامخ یو. کتا سو نقشه وګورئ نو دلته د کورونو مشهوره منصوبه سنگار هاوسینګ سکیم د سمندري ځواکونو مرکز او په بل اړخ کې بندر دی. دلته ماهی نیونکو ته ویل کیږي چې تاسو له دې ځای نه 450 متره لري ښکار وکړئ، خو مایان د غره په ویښ کې بلاړو اوبو کې دي او موږ ته په ورتلو کې ستونزه ده. اوس خو پورا بندیز نه دی لګول شوی، خو له لری لری راته اشاره کوي چې دلته مه راځئ او له دې ځای نه ولاړ شئ، خو زموږ مجبوري دا ده چې ماهیان هم دلته دي او موږ ورپسې ورځو.
یوازې کبنیونکي نه بلکې د باړ چاپیرول نور خلک هم اندېښمن کړي دي. د گوادر آبادی شاوخوا 3 لکه ده او د پلان له مخې د اغزن تار غځولو سره به 2 لکه آبادی د باړ بهر او 1 لک به دننه پاتې سي. درومت د ښار له مرکزه 40 کیلومتره لیرې په نیګوري کلی کې اوسېږي.
دا اغزن تار زمون او د خار ترمن جوړیږي. زمون د ژوند ټوله تکیه په گوادر خار ده. که بینکونه دي، که هسپتالونه دي او که کاروبار، یوازې زمون نه بلکې د ټولې سیمې تکیه په خار ده. اوس چې کوم اغزن تار اچول کیږي دا د شاوندور، انکلاو، تاپکو او کلي د کوڅو په منځ کې تیریږي او دوی په دوو حصو کې ویشي. سکول او جومات وی غاړې ته دی او نور کورونه بل طرف ته او په منځ کې یې تار تیریږي. د دې سیمو خلک مجبور دي چې 40 یا 50 کیلومتره سفر وکړي او بیرته په دې کوڅو کې خپلوانو ته ورشي.
د پاکستان حکومت وایي چې گوادر بندر چین اقتصادي راهداري او ترقیاتي منصوبې به گوادر له اقتصادي خوشحالۍ او سوکالۍ برخمن کړي. خو د گوادر مدني فعال ډاکټر عبدالعزیز د دسمبر پر 9 نیټه له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال د حکومت دا خبره تر پوښتنې لاندې راوسته.
موږ دا فکر کاوه چې دا به د ترقۍ یو عمل وي چې ورسره به زموږ خلکو ته روزګار ترلاسه شي، د ځایي خلکو ژوند به سوکاله او آباد شي، دوی به ترقی وکړي. خو که تاسو اغزن تار غځوي او هغه هم په داسې یوه طریقه چې له وجې به یې د خلکو تګ راتګ متاثره کیږي، نو بیا به د خلکو لپاره د روزګار لارې څنګه خلاصېږي؟
د کبنیونکو او ځای خلکو د اندېښنو په اړه مشال ریډیو د بلوچستان داخله چارو وزیر زیولا لانګاو او حکومتي ترجمان لیاقت شاوانی ته په وار وار ټلیفونونه وکړل، خو د هغو دریضې ترلاسه نه کړ. لیاقت شاوانی چې کله ټلیفون پورته کړ نو د پوښتنې تر اورېدو وروسته یې فون بند کړ او بیا همدا پوښتنه په واټساپ پر ولېږله، خو د رپورټ ته چمتو کولو تر وخت یې هیڅ جواب رانه کړ. البته کله چې د اغزن تار په اړه بلوچو سیاسي ګوندونو اندېښنې راپور تکړي نو په جواب کې د بلوچستان وزیر اعلی د دسمبر پر 19 نیټه یو بیان خپور کړ. نوموړي په بیان کې ویلي ول چې د امنیتي وجوهاتو له کبله تر گوادر بار تاووي او د ده پوینا بلوچ ګوندونه د مسلې ته سیاسي رنګ ورکوي او د ده په خبره ورځخه بې ځایه یوه مسله جوړوي. د بلوچستان وکیلانو اتحادي یو مشر منیر کاکړ ایډوکیټ هم د دسمبر پر 23 نیټه د تار غځولو اقدام په هایکورټ کې چیلنج کړی او دا د پاکستان په آئین کې شهریانو ته د ورکړل سوو حقوقو ضد عمل بللی.
های کورټ د دسمبر پر 28مه نیټه درخواست د اوریدنې وړ وبللې او د بریسان اټارنی جنرال ته وویل چې د دسمبر تر 1.5 نیټو پورې دی په درخواست کې د راپورته سو پښتنو جواب عدالت ته وړاندې کړي.
مشال لیډیو د اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې دي. د فرخنده اسد نه بلند خبرونه وورو.
نن با په کراچۍ کې پولیس د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مشر او د قومي اسمبلۍ کړی علي وزیر او د غورزنګ ځینې نور نیول شوي غړي د تراګری ست عدالت ته وړاندې کوي. عدالت د دسمبر پر 13مه علي وزیر نور الله ترین حسن او بسم الله تر 1 دسمبر پورې پولیسو ته پریمان ورکړی وو. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند یو مشر او پخوانی د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف ته دسمبر په 9مه په اسلام آباد کې د احتساب قومي ادارې نیب لخوا نیول شوی دی. پر هغه تور دی چې د خپل وس نه زیات جایدادونه جوړ کړي دي. د مسلم لیگ ګوند تر مخه خواجه آصف ته نیب د لاهور د دفتر لخوا نیول شوی. د دغه ګوند مرستیالې مشر مریم نواز تیره ورځ په اسلام آباد کې د خپل ګوند یوې غونډې وروسته له میډیا سره په خبرو کې ویل خواجه آصف یې د مسلم لیگي مشرانو د نه پرېښودلو او د هغوی د ملګرتیا په جرم نیولی دی. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری ویلي د ګوند پارلماني غړي به تر 1.5 دسمبر پورې له دوی سره استعفاګانې جمع کوي. خو دی هم ویلي چې ګوند به د سینټ پر روانو انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مقابله کوي. بلاول بوټو دا خبره پرون د دسمبر په 9مه په کراچۍ کې د خپل ګوند مرکزي کمیټې د مشرانو تر یوې غونډې وروسته په خبري کانفرنس کې وکړه. د سند حکومت وای په کراچۍ کې له برتانیې نه پر اغلو دریو کسانو کې د کورونا د نوي قسم تصدیق شوه. په پاکستان کې په تیریو شواروس کې له کورونا وایرس 55 کسان مړ شوي دي. د دغه هیواد روغتیا څنګه د وپانې تر مخه د وایرس په تیرو سوي رښت ساتونکو کې 2155 کسان وهلي دي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن چمنه کړی چې د کورونا وایرس واکسین ورکولو عمل به تیزوي. هغه د دسمبر په 9مه د ولسمشر ډانلډ ټرمپ پر انتظامیه د واکسین ورکولو په عمل نیوکه وکړه او وی ویل چې د ټرمپ انتظامیه د واکسین د تقسیم پلان په وروستو ډیر په ورو روان دی.
لن خبرینم د فرخنده اسد نواری د ورزوس ته یو بل ریپورت طرف ته د خبر پښتونخوا حکومت وای د قبایلی زلو خلکو ته د خو صحیح خدماتو رسولو په مخه یې پریکړه کړې چې د غي و نور سپیټالونو هم غیر سرکاري ادارو ته اسپارینو. ریپورت نوای د خبر پښتونخوا د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه د دسمبر په 13مه د جنوبی وزیرستان شولام رختون ته ولاړو د نوي حکومتي پروګرام جاجی واغسته. د جنوبی وزیرستان او مومند چارواکي د صحت د نوي پروګرام د ولس په ګټه بولي. خو د سیمې ځینې سیاستوال بیا ویره لري چې د ښه علاج په نوم به د دوی له غریبو خلکو ډېرې پیسې واغستل شي. په دې اړه تفصیل د هارون بچا په ریپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د قبایلي ضلعو په هسپتالونو کې د خلکو د علاج معالجې چارې ځینو غیر سرکاري ادارو ته سپارلې دي. رپورټونه د خیبر پختونخوا د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه په حواله وایي نوموړي د دسمبر پر 28مه د جنوبي وزیرستان د شولام هسپتال د دورې پر مهال د ولس لپاره د صحت د نوي پروګرام ګټو ته پکتو ویلي چې حکومت به د سیمې په وو نورو هسپتالونو کې هم ورته پروګرام پیلوي. د جنوبي وزیرستان د صحت محکمې له مشر افسر مو وغوښتل چې په هسپتالونو کې د پیل شوي نوي پروګرام په اړه معلومات راکړي، خو هغه په دې ویلو چې اول باید له خپلو صوبایي افسرانو اجازه واخلي له مشال ریډیو سره له خبرو انکار وکړ. البته د جنوبي وزیرستان د سرویکای ټرایبل سب ډیویژن اسسټنټ کمشنر اعجاز اختر د دسمبر پر 9مه مشال ریډیو ته وویل د دې ضلع په درو هسپتالونو کې د ځایي خلکو د درملنې چارې بېلابېلو غیر سرکاري ادارو ته ورکړل شوي دي. د اختر په خبره په دې هسپتالونو کې متخصص ډاکټران او نور ضروري عمله په کار ګمارل شوي.
دری هاسپټلز دی، یو مولی خان سره هسپتال لی آغا هم چې کم دی نو ټی ایچ کیو دی، ورسره توی خوله تحصیل هیډ کوارټر هاسپټل دی، بل شولام تحصیل هیډ کوارټر هاسپټل دی. دا درې واړه آؤٹ سورس شوی دی جی. یو چې دی ایم کے ایس آغا ورکړی شوی دی مرف میڈیکل ایمرجنسی اینڈ ریزیلینس فاؤنڈیشن تا توی خوله اور شولام. دا ٹرانس کنٹینینٹل فارما ٹی سی پی تا آؤٹ سورس شوی دی. دی کے ویریس اسپیشلٹیز دی جی، میڈیکل اسپیشلسٹ دی پکے، سرجیکل اسپیشلسٹ دی، چلڈرن اسپیشلسٹ دی، گائنیکالوجسٹ دی، انستیزیا اسپیشلسٹ دا ٹول برازی دل تا کہ بخبل خدمات ور کئی فیس پناخلی. 12 ایم اوز دی جی، سپورٹنگ سٹاف اور نرسز اغا میلز فیمیلز ہم لیس دا غی تعداد وی. بل دی کے لیبارٹری ٹیسٹ پکی گی جی، ایکس رے وی دا غی ٹیکنیشینز وی. پدی کے کلاس فورز اوما غستے کی گی جی. پدا غا سٹاف کی پرایورٹی چې د هایرنګ وی هغه لوکلز وی، لوکلز غسته کیږي نو د جاب اپورتونټیز وسره هم راځي.
د شمالي وزیرستان د صحت محکمې مشر افسر ډاکټر اکرام صافی د دسمبر پر 9 مشال ریډیو ته په یو واتس اپ پیغام کې وویل چې د دوی په ضلع کې لا هم د ولسی صحي خدماتو چارې کمې غیر سرکاري ادارې ته نه دي ورکړل شوي. د ممندو د لکړو تحصیل د محمد ګټ هسپتال چارې بیا د مرف په نوم یوې غیر سرکاري ادارې ته سپارل شوي دي. د دې ضلع د صحت محکمې مشر افسر ډاکټر حیات اپریده دا حکومتي اقدام ستایي او وایي چې د سیمې د خلکو د درملنې چارې د پخوا په پرتله ډېرې ښې شوې دي.
تحصیل هیډ کوارټر هسپتال محمد ګټ مونږ پکې اغم پبلک پرایویټ پارټنرشپ په تر باندې مرفی اورګنایزیشن دی، هغې ته حواله شوی دی. ډېر زیات امپروومنټ هیلت فیسیلیټی د سرویسز په حواله سره راغلی دی. یو میډیکل سپیشلسټ، یو پیډیاټریشن د ماشومانو سپیشلسټ، او یو وسره ګاینکالوجس د ښځو زنانو د بیمارو سپیشلسټ د ډاکټر، او یو وسره جنرل سرجن چې اپریشنونه کوي. دا څلور سپیشلسټ ډاکټرانو او وسره لس نور ډاکټرانو وسره د کشانتې پیرامیډک سټاف نرسز دا ټول پکې ډیپلایډ شوي دي، او پای کې 24 اورس ایمرجنسی سرویسز بالکل فری دي. په مارننګ کې د هغې او پی ڈی کې هم ډېر امپروومنټ راغلی دی. خلکو ته د دې زیات سہولت ملاویږي لګیا دی. گورنمنٹ ته دا زمونږ پیلم دی چې کم شارټیج یا کم ڈیفیشنسی زمونږ د گورنمنٹ ہیلتھ فیسیلیٹی په حوالے سره دی چې پاغه باندې لکه توجه ورکړي.
د لکړو یو اوسیدونکي فضل ودود صاحبه د دوی په هسپتال کې د صحت له نو خدماتو خوخته خوای چې حکومت د سیمې خلکو ته د درملو ورکولو خپل وعده هم باید پوره کړي. دلته انډیټس
ډاکټر هم موجود نه. اوس چې کوم سٹاف راغلی دی زمونږ د علاقه ټول خلق د اغینه مطمئن دي. پرور باندې د موټرسایکل اکسیډنټ هم ډېر کیږي. دلته په غره کې چې قادسی کیږي زمونږ زخمیانو او مریضانو ته چې کوم دی هغه تر دا ډېر په وخت باندې ملاویږي. کمپیوټرایز سیستم دی، صرف یو کمی چې کوم مخصوصو دوایي چې مریض ته هغه نه ملاویږي. حالانکه دلته دا خبره وه چې دلته به میډیسن هم د هسپتال د طرفه ورکول کیږي.
له ممندو د تحریک انصاف په ټیکټ قومي اسمبلی ته منتخب شوی ساجد مومند د دسمبر پر 9 مشال ریډیو ته وویل د لکړو او شاوخوا سیمو ترڅنګ له باجوړه هم خلک خپل ناروغان د معیاري او وړیا درملنې لپاره د محمد ګټ هسپتال ته وروړي.
یو خود خلکو دا سوچ چې سیدا څنګه پرایویټ هسپتال ته لاړ شي هغه رنګي خرچه کیږي نه، داسې خبره نشته دی. د محمد ګټ هسپتال ته زمونږ پیشنټ زی د هډ کوارټر نه زی د باجوړ نه راوړي. ډېر یو ښه ایکسپیرینس دی. زم چې نورم دغه رنګي هسپتال چې کوم دی پبلک پرایویټ پارټنرشپ باندې ورکړل شي زمونږ چې څومره عوام دي الحمدلله ښه ټیک ټاک ته مطمئن دي.
خود خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند یو غړی نثار مومند وایي حکومت باید د قبایلي ضلعو د پرمختیا هغه ټولې وعدې پوره کړي چې په صوبه کې د هغوی د شاملولو پر وخت یې کړې وي. نوموړی د خپلې سیمې غریب خلک له هغې ورځې ویروي چې د په خبره په محمد ګټ هسپتال کې به د علاج په نوم ترې پنډونه روپۍ اخیستل کیږي.
زمونږ روزګار نشته، زمونږ تعلیم نشته، زمونږ انفراستراکچر نشته. نن چې کوم مرس من سره دلته کار کوي نو هغه فلحال فری اف کاسټ ورکوي. صرف خلق پتی عادت گئی کہ کل دن پیمل شروع کی بے بت دخل کو چڑی ہوئی دا غور دا غی میں سر ناس تم اگے چ منگ بد دین بے اخلو تم منگ پبلک نہ پیسے نہ لینو بے خوب نہ خبر نہ دا خوتے خوب ما نہ سبا علی مدا بز کم جنا کو علاج ہیلتھ او ایجوکیشن دا سٹیٹ دی مداری دی سڑے افسوس کو ما چ زما ایم این ایس پتی خبر ولی نہ خبر چ دا پرائیویٹ دی دا بد خان گنا دا سی پیسے خلی لگا پرائیویٹ ہسپتال نہ جی.
خود ممندو د صحت محکمې مشر افسر ډاکټر حیات اپریده د اوازې بے ځایه بولی چې ګواکې سمو د ورسته به د غیر سرکاري دارو لخوا په چلول کېدونکو هسپتالونو کې له خلکو زیاتې پیسې اخیستل کیږي. د نوموړي په خبره حکومت له هرې هغې غیر سرکاري ادارې سره چې خپل یو هسپتال ورسپاري 3 کلن قرارداد لاسلیک کوي او هر 3 میاشتې پس ورته د هغې د کارکردګۍ په بنیاد پیسې اجرا کوي. مونږ هڅه وکړه چې په ممندو جنوبي وزیرستان کې د حکومتي هسپتالونو چلوونکي ادارې مرف له یو استازي سره هم خبرې وکړو خو بریالي نشو. د جنوبي وزیرستان د سروېکې ټرایبل سب ډیویژن اسسټنټ کمشنر اعزاز اختر له مشال لیډو سره په خبرو کې زیاته کړه چې اټکل کیږي د دې ضلع تر 1 لک زیات آبادی بعد صوبایي حکومت د صحت له نوي پروګرامه ګټه پورته کوي. د نوموړي په خبره په هسپتالونو کې د ګڼې ګوڼې زیاتېدا به ځایي خلکو ته د روزګار موقع په لاس ورکړي او د هغوی د ژوند معیار به ښه شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625.
د یخنې له زیاتېدو سره سرم خلک شکایت کوي چې یو خوا په کورونو کې استعمالیدون کې ګیس پرشر کم شوی، نو بل خوا ته په بازار کې د سلندرو نرخ زیات شوی چې له وجې مشکلات یو په دوه شوي دي. د ګیس او پټرول وفاقي وزیر تیره میاشت ویلي وو چې سږ کال به په ژمي کې د ګیس بحران یا کمښت زیات وي، خو دوی کوشش کوي چې دغه کمی پوره کولو لپاره له بهره ګیس راوغواړي. نور تفصیل شانواز ترکزی راکوي.
د یخنې د زیاتېدو سره سم د سوزیدو ګیس بیا هم لوړې شوې او هغه ګیس چې په پیپونو کې خلکو خپل کورونو او یا روزګار ځایونو ته لګولې پرشر او یا دباوې ډیر کم شوې. د شوقدر علي خان نومیتن هم خپل کور ته د ګیس کنکشن او یا پایپ لګولې، خو د شکایت کوي چې د څو ورځو راهیسې پر دوی پوره پخلی نه دی کړی.
کم چې د استعمال د وخت ټیمې کنه په هغه کې نه وي، او په هغه کې اکثر مونږ بیا د پخلی یا په خشاک کوو او یا خپل هغه د کور سلندر چې په 140-150 روپۍ کیلو کیږي هغه راډک کو پاغه باندې غا پخلی کو بلونه هم د سر راضی کنه چې هغه واقع کې 13 میاشت تقریبا چې 1100-1200 روپۍ موږ سره غلې وکنه او پرشر بیخی نو.
د اویل اینڈ ګیس ریګولیټری اتارټی یا هغه در چې تیل او ګیس ته استعمال او د تقسیم لپاره جوړ ده، په وینا د کال 2012 پورې په پاکستان 3.2 بلین کیوبیک فوټه ګیس پیدا کاوه. وروسته دغه پیداوار کم شو چې وجه پیداواری یونټو باندې خرڅونه کمیدل او ځینې نور اعلان جیوي. ډیرو رسنیو د حکومت لخوا لیکلي چې په 2015 کې بیا د ګیس پیداوار ډیر کم شو او غوښتنه زیاته شوه. د ګیس استعمالونکو په وینا چې هر کله د ګیس غوښتنه زیاته شي بیا یې لوړه شي. جهانگیر خان هم د شوقدر وسیدون کې دی او د وو ویل
دا غټ سلندر را لراکی مخ کې خوردان په 1500 اوس په 1850 روپے دی. میش کې منګه یو سلندر ډکو او بس ختمیږي. عام د سې کوچ گزاره وسکو کنه چې پخله په اند سې خشا کم وس استعمال وو دا گی سم ډکو نو میش پس منګه دا یو سلندر کې 1850 روپے رانالی.
د سمانو می یو نجی ټلویزیون چینل دی رپورت تر مخه په کال 2013 او 2019 کې 9.8 میلیونه خلکو ګیس استعمال او چې په دوی کې 38% په پیداواری برخه کې، کورونو کې 22%، زراعت برخه کې 14 او دا شان په نور برخه کې هم لږه کم ګیس استعمال دي. خو بیا ډیر خلک داسې هم دي چې ګیس نه استعمالوي، خو بیا هم چې کله ګیس کم شي یا یې بیا زیات شي دوی ته خشاک په ګرانه بیا ملاويږي، ځکه د هر سوځیدونکو سیس غوښتنه زیات شي. نعیم خان نه خو په کور کې د ګیس پایپ لګولې دي او نو د ګیس سلندر او یا د ګیس دبې لري، خو وای چې خشاک هم په ژمي کې ګران شوی.
یره چې د موه د بانډو علاقې د بازار نه لګبارې مې په هر حال مو خشاک استعمالو او خشاک مخکې په 350 او 2500 روپے دي. من اولن کې چې شین ملاویږي اوس ملاویږي هم ډیر پریشان او ډیر مشکلات تراته.
د انګریزي ورځپاڼې ډان د خبر تر مخه د پاکستان د پټرول او ګیس وفاقي وزیر سږ کال د اکتوبر په 14 ویلو چې پټرول ملک کې به د ګیس ډیر کموخت راځي او دا به هغه ورځو کې زیات وي چې موسم په یخې دوشي. د ویلو چې کموخت په ځکه هم زیاتېږي چې پیداوار کم دی او غوښتنه به زیاته وي، خو حکومت بیا ویلو چې دوی به د ګیس د غوښتنې سره سم کوشش کوي چې له بهر ګیس را وغواړي. شانواز ترکزه، ماشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د کورونا وایرس وبا په دوسره شلم کال کې د نړۍ اقتصادونه له سختو حالاتو سره مخامخ کړل. د کال ډیر تجارتونه بند شو او په میلیونونو خلک متاثر شول. په عین حال کې حکومتونه هڅه کوي چې خرچي زیات کړي او لسته سهولت ورکړي، خو پښتنه دا ده چې آیا 2021 کال به د اقتصادي بیا رغونه د اقتصادونو بیا رغونه ممکنه وي که څنګه؟ آیا د اقتصادونو ښه کېدل به د کورونا وایرس ویکسینو په دستیابۍ منحصر وي کنه؟ د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه د ریپورت تفصیل درته مليها امیر ساده وړاندې کوي. د کورونا وایرس جهانی وبا د نړۍ د ډیرو هیوادونو پر اقتصادونو اغیز کړی دی. ډیری کارپوهان له دې خبرې سره اتفاق کوي چې دا د دویمې نړیوالې جګړې راهیسې تر ټولو غټ اقتصادي بحران دی. کورونا وایرس په نړۍ کې په میلیونونو کسان اغیزمن کړي او تر دسمبره له 1 میلیون زیات کسان مړه کړي دي. د نړۍ تقریبا نیمایي نه زیات آبادی له لاکډاون سره مخامخ شوې ده او پر تګ راتګ یې محدودیتونه لګول شوي دي. ځینو هیوادونو د ځایي کمپنیو، وړو تجارتونو او له مشکلاتو سره مخامخ وګړو مالي مرسته کړې
ده چې د روان کال د مارچ راهیسې دغه رقم شاوخوا $12 کرب نه زیات جوړیږي، خو د هغو مرستو باوجود هم اقتصادونه له مشکلاتو نه راویستل شوي نه دي. اقتصادي همکاري او پرمختګ تنظیم او ای سی ڈی په خبره اټکل کیږي چې روان کال په نړۍ کې سالانه پیداوار 3.5% راکم شي. د ملګرو ملتونو د تجارت او ترقی او کانفرنس په سیډنه کې خبرداري ورکړل شو چې دغه بحران ښایي 130 میلیون خلک سخت غربت ته ورټیل وهي. د 2000 کال په آخري سو میاشتو کې په اروپا، امریکا او نورو هیوادونو کې د کورونا وایرس دویمه چپه ریکارډ شوې ده. پوښتنه دا ده چې په داسې حالاتو کې راتلونکي کال د اقتصادونو د ښه کېدو څومره امکان دی. شاوخوا ټول کارپوهان په دې متفق دي چې د اقتصادونو بیا رغېدل به تر ډېره په دې منحصره وي چې د کورونا وایرس واکسین څومره دستیاب دی. دا وخت فایزر او بایو انټیک او ماډرنا واکسینو زیاته توجه حاصله کړې ده چې طبي ازموینه یې ښودلې ده 90% زیات مؤثر دي. په بازار کې د دغو واکسینو زر دستیابه امیدونه پیدا کړي چې ژوند او اقتصادونه ښایي په لږه موده کې واپس ته عادي حالاتو په لور روان شي، خو ځینې کارپوهان خبرداري ورکوي چې دا ښایي ډېر وخت ونیسي. د مثال په توګه فایزر په نومبر کې ویلیو چې روان کال د خپلو واکسینو 50 میلیون خوراکونه جوړولی شي چې ورسره به 25 میلیون خلکو ته هغه واکسینو رسیږي. بیا په 2021 کې به د واکسینو پیداوار 1.3 ارب خوراک وي، خو که وکتل شي نو دا د نړۍ د 1.5 ارب آبادۍ لپاره ډېر کم دي. د سرمایه کاری د یو غټ بانک یو بی ایس مشر اکسل ویبر سی این بی سی امریکایي چینل ته د نومبر په 11 وویل چې د واکسینو موجودګۍ باوجود اقتصادونه په رغېدو کې به ډېر وخت لګي. د ملګرو ملتونو د تجارت او ترقی کانفرنس یو این سی ټی ای ډی د نومبر 19 په رپورټ کې خبرداري ورکړي چې د کووډ 19 ناروغۍ له وجې چې اقتصادونو ته کوم نقصان رسیدلی ښایي ممکن نه وي چې په پوره ډول یې مداوا وشي. په واشنگټن کې د یوې څېړنیزې ادارې انسټیټیوټ آف انټرنیشنل فاینانس یوې اقتصاد پوهې الینا ریبوکووا د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې ته وویل چې غریب او پرمختلونکي هیوادونه به د خپلو اقتصادونو بیا رغولو په برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ وي. چین چې تر ټولو اول پکې د کورونا وایرس کیسونه ریکارډ شول، له بدترو حالاتو نه د رغېدو په حال کې ښکاري. د روان کال د جولای نه تر سپتمبر د چین اقتصاد د تیر کال د همدغه مودې مقابل 4.9% وده وکړه، خو کارپوهانو د 15.2% ودې تمه کوله. د چین اقتصاد د روان کال په لومړیو 4 میاشتو کې 6.8% متاثر شو. هغه مهال په هیواد کې ټولې کارخانې بند شوې وې. کارپوهان وایي د ټول بند سختو اقداماتو او حکومتي مرستو سره کېدی شي په اقتصادي وده کې تر ډېره کومک شوي وي. په عین حال کې کورونا وایرس په دفترونو او نورو ځایونو کې کارکوونکي په جلا جلا ډول متاثره کړي دي. د دفترو کارکوونکي اوس په اونۍ کې ډېر ورځې له کوره کار کوي، بلخوا د هغو چا چې تنخواګانې کمې وي او د بهراګانو، صفایي کوونکو او خرڅلاو کارونه کول د نوو کارونو لټولو ضرورت په ورته ورپېښ وي. د ملګرو ملتونو د خواریکښو سازمان ILO شمیرې ښایي چې د 2000 په لومړیو 9 میاشتو کې کاري ساعتونه تر 12.5% راکم شو، یعنی دا د 3.2 میلیون نه ساعته کارونو برابر دي. په 2021 کې د خواریکښو حالات په پدې منحصر وي چې د کورونا وایرس وبا په څه حال کې ده او حکومتونه څه ګامونه پورته کوي. ترې بکووا په خبره په راتلونکي کې به حکومتونو ته سختې فیصلې کول وي. هغه وایي ډېر هیوادونه به ونه کړل شي چې د وبا مخکې د اقتصادي ودې کچې ته بیا ورسیږي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو سره د افغانستان په خوست ولایت کې خزی ځوانان چې مخکې کاروبار نه لري او اقتصادي ستونزې سره مخامخ وو، په اتو بیلابیلو برخو کې کورسونه او دغسې کسبونه زده کړي دي. د چارواکو په وینا چې د حرفوي زده کړو په دې پروګرام کې د لرې پرتو سیمو 240 کسانو برخه واخیسته چې 160 تنه پکې خزی وي. تفصیل د نجیب الله لوخیل ناورو.
د سه شنبه په ورځ د کار او ټولنیزو چارو ریاست په چوکاټ کې د موټر سایکل او موبایلو د ترمیم په ودانۍ کې د برېښنا او اوبو د نلدوانۍ، خیاطۍ، ګلدوزۍ، پردهدوزۍ او چرمدوزۍ په اتو برخو کې 240 ښځو او نارینهو نظري او عملي زده کړې وکړې. د کار او ټولنیزو چارو رئیس احسان الله زدران مشال راډیو ته وویل د دې برنامې شاملین غریب او د ټولنې کم وسه کسان ول چې تر دې وروسته کولی شي د خپلو حزبونو په برخو کې کار وکړي.
هغه مرملي وي چې ناچار وي، کونډې وي، یتیمان وي، یا هم معلولیت درلودو او یا هم داخلي بزای شي وو. ځوانان هم په زیات اکثریت د همدې جملې خلکو څخه وو. په تو بلابلو حرفو کې د کار مارکیټ تر ارزونه وروسته موږ دوی ته فنی او حرفوي زده کړې ورکړلې.
د نوریا او عالیه په نومونو د پردادوزې له برخو فارغ نجونو ویل د کسبونو په زده کولو سره نجونې هم پر ځان بسیا کیږي او کولای شي د نارینه وو ترڅنګ د کورنیو او ټولنې په پرمختګونو کې ونډه واخلي.
ډېره زیاته مننه چې موږ ته د ټولنیزو چارو یو داسې پروګرامونه چمتو کړل تر څو موږ وکولای شو د هغې د نگاه څخه حلاله نفقه لاسته راوړو او خپل استعدادونو ته لا پراختیا ورکړو. موږ دا هیله لرو چې همدا شان ته نور پروګرامونه په لار واچوي تر څو نجونې وکولای شي چې د خوست د ځوانانو سره مټ په مټ د خوست په ودانولو کې ونډه واخلي.
ډېره زیاته مننه چې موږ ته داسې پروګرامونه په لار واچول او موږ وکولای شو د خپلې کورنۍ سره د نفقې په تیارول کې کومک وکړو، خپلې کورنۍ سره یو حلاله نفقه تیار کړو.
د مسکا په نوم د دې پروګرام یوې بلې فارغې غوښتنه وکړه چې دا پروګرامونه ولسوالیو ته هم وغځول شي.
دا خلکو ته ثابته کړو چې ښځې هم کولای شي چې خپلې کورنۍ سنبال کړي بدون د کوم سړی نه، او همدارنګه موږ غواړو چې په راتلونکي کې دغه نور دغه ولسوالیو ته هم دا برنامه وغځول شي او د کیټونو نشتون چې موږ هیله لرو چې په راتلونکي کې د کیټونو شتون هم.
د ګلاب په نوم د مساخیلو اوسیدونکي چې د برېښنا کسب زده کړی وایي دوی د برېښنا په برخه کې پوره پوه شوي او په راتلونکي کې ورڅخه ګټه اخیستلی شي.
د ژوندي او د مړه بار په برخه کې کومه ستونزه نه لرو او د تمیراتو په برخه کې موږ پوره بلدتیا لرو. موږ خپل انشاءالله هغه درسونه چې موږ ته د استاد لخوا راکړل شوي دي انشاءالله چې موږ په آینده کې د خپل د مسلک دا زموږ خپل مسلک دی او موږ ګټه ترې اخیستلی شو.
بل لوري ته د حرفوي زده کړو د څلور میاشتنی پروګرام په پای غونډه کې خوست والی مومن کټوازی وویل ځایي اداره د حرفوي زده کړو او نور ورته برنامو له لارې هڅه کوي چې په دې ځای کې د بیکارۍ کچه راټیټه او هغوی په اقتصادي برخه کې پر ځان بسیا کړي. د ده په وینا غواړي راتلونکي دا ډول برنامه د خوست په نسبتا ناامنې ولسوالۍ یعقوبۍ او صبریو کې ترسره کړي تر څو د هغې سیمې خلک هم د کار او کسب خاوندان شي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
MASHAALRADIO.
په ننګرهار کې د کډوالو نړیوالې ادارې UNHCR د دې ولایت د عامه روغتیا ریاست سره له کورونا پر ضد په کارونو کې د کارونو په برخه کې د 15,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د دوو وینټیلیټرو په ګډون د 10 کلمه حفاظتي توکو مرسته وکړه. د ننګرهار چارواکي له یادې ادارې مننه کوي او له نورو نړیوالو ادارو یې هم د کورونا د مخنیوي په برخه کې د مرستو غوښتنه کړې ده. تفصیل د باز محمد عابد په ریپورت کې اورو.
په ننګرهار کې د کډوالو نړیوالې ادارې UNHCR لاړه د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په موخه د حفاظتي توکو مرسته د ډسمبر په 9 نیټه د ولایت مقام په انګړ کې د عامې روغتیا ریاست مسؤلینو ته وسپارل شو. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نصیر احمد دورانی په دې موقع خبریالانو ته وویل دا مرسته به د کورونا پر تجریدي روغتون سربیره دوه نورو روغتونونو ته د ټاکل شوي اندازې په اساس ورکړل شي.
دا د ننګرهار حوزوي روغتون د کورونا تجرید مرکز او د فاطمه زهرا شفخانو لپاره دي. په دې کې 9 کلمه حفاظتي وسایل دي چې ماسک دی، ګاون دی، دستکش دی، کیټ دی او هند سانیټایزر دی او دوه دانی وینټیلیټر دي چې هغه سیارې دي. رسمن مونږ ته تسلیم شو. درې وړ روغتونونه باید هغه خپل سهم چې کوم دوی په لیس کې ورته جدا کړی دی، البته زمونږ سره په تفاهم باندې کوم ځای کې چې څومره ضرورت و هغه اوس جدا کیږي، دوی ته تسلیمیږي.
د ننګرهار والی ضیاءالحق امرخیل د کډوالو نړیوالې ادارې مننه وکړه چې له کورونا سره د مبارزې په برخه کې د حفاظتي توکو مرسته وکړه. نوموړي له نورو نړیوالو ادارو هم په دې برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه.
زه د زړه له کومې مننه کوم د نسار د ادارې څخه چې په دې سختو حالاتو کې
دغه مرسته برابر کړی ده.
امیدوار مې چې همدغه سي هغه نور نړیوال نهادونه دوی هم مرسته وکړي. دویم صفه د کورونا ډیرو ممالک کې ډیر په سرعت باندې روانه ده. افغانستان هم یو د هغې د برخې څخه ده. ان شاء الله هغه تدابیر او هغه څه چې موږ په توان کې وي د خپل اعظمي کوشش کوو چې لازم تدابیر ولرو.
د ننګرهار د عام روغتیا رئیس ډاکټر دوراني په وینا په تیره یوه میاشت کې په دې ولایت کې تر سلو زیات کسان د کورونا په ویروس اخته شوي چې له ډلې لس تنه مړه شوي دي، خو زیاتوي چې د تیرو لسو ورځو راهیسې په کورونا وایرس د اخته کسانو په شمیر کې ورځ تر بلې کموالی راځي چې دا مهال ورسره 15 تنه په تجریدي روغتون کې بستر دي. د ده په خبره د کورونا په لومړۍ څپه کې په ننګرهار کې شپږ څلوېښت سلنه کسان په کورونا اخته شوي ول. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د جمی له پیل سره د سواد سلامپور کلی د لاس چورکړي شالونه خرڅلاو زیات شوی دی. د ملک له بیلابیلو سیمو سیلانیان د دې شالونو او د صادر غوستو لپاره ورسی. د سلامپور په زرګونه خلک له دې کاروبار سره تړلې دي. دوی خوشاله دي چې کاروبار یې وده کوي. په دې اړه تفصیل د نیاز احمد خان په ریپورت کې اورو.
د سوات مرکزی خار بینګوري نه 14 کیلومتر لرې د سلامپور کلی چې 13000 آبادی لري، 90% خلک د لاسو جوړ شوی شالونو کاروبار سره په سنسه ډول تړلې دي. د سلامپور شالونو کاریګر وای چې دغه هنر د زرګونو کالو راسي دوی ته پاتې شوی دی. د شالونو جوړولو په کډای ناس یو زلمه روح الامین وای چې کله په خبت پوه شوی دی د کسب کوي.
دا وړی چې د ګډو ناسله او د اتار شي د چاینا او آسٹریلیا دا غزی ناراضی او دله کې مونږه دینه صادر او شالونه جوړو نو داخله ډیر زیات خو خی بلکې د یو علاقو خلک چې نو هغه دینه ډیر زیات متاثر دی او ډیر زیات خوخی او د دې مونږه ډیر زیات کار روزګار کیږي.
یو بل تن ابراهیم جان وای چې تر شلو کالو راسي شالونه جوړوي. وړاندې به شډلې شړای او صادرې جوړولې، اوس د خزو لپاره د ګلکاری شالونه جوړوي.
دا زه چې اوس کم راغون دا باد تر شالونه دي دا ډیر مینګا دي. خا سازر رغی نو پورس کې دو سازر رغیږي چې په صحیح طریقې رغې او مطلب ځان پہ کړه خپل یو سر ته ګولنه بل سر ته ګولنه او دا شالونه چې رغې نو په دې کې چې د ګوتو ګولنه کې دو رغیږي چې سازر رغې نو درې رغیږي نو زه د خپل سازر غوم نو په دې کې ماته 900 روپے مزدوري پاتې کیږي او سار پاته بجې باندې منګه مزدوري لروزو ما خام د 15 بجو پورې منګه د خپل مزدوري کو او مهنت غواړي بغیر مهنت نه کیږي مهنت پکې ډیر دی لکه چې یخنی او دادا ګوتو ګولنه چې په سار کې اړه نو ډیر زیات یخی نو مونږه لکه په تکلیف سره کو.
د سلامپور په بازار کې یو شمیر دکانونو کې زایی د لاس جوړ شالونه خرڅیږي. دکانداران وایي چې خپلې کارخانه لري د ګرمۍ په موسم کې مالونه جمع کړي او بیا د یخنی په موسم کې په توک او پرچون خرڅوي. د کې اساق نوبتن وایي
مونږ اکثر دومره زیات ستړي شو چې لکه مطلب مونږ چې دون ټایم پکې ملو شو چې تزان لري پکې چې وس کړې ډوړې وکړې نو خبره ده زم کار مر الحمدلله دې زه ښه ټیک ټاک روان دي. ته وس چې نن سبا کم کړسي ګنو دوانه جنټس او لیډیز دې دوانو خب مطلب مارکیټ کې خر روان دي لکه خب برابر لکه بلل خو سیزن دی په ګرمۍ کې خو جوړې مونږ راغو بیا سیب جمع کو او دې ورځو کې خرڅون وس خو جوړ تقریبا سیزن ضرور ختمې دوه ولر دی هولسیل پرچون خو خلک راضي میلمانه ډیر راضي او ټوب چې کمی سات دی نو هغه وس لوکټه چې دا بار میر ختم شي نو زموږ بیا کار مار لوکټه مونږ بیا ورو جمیله لګ د غور کوټه مور کوه.
د سلامپور په بازار کې سره د ملګرو د ټکو سوداګر پیزان چې د پنجاب لاهور اوسیدونکي دي وایي چې دوی هم اراده لري په لاهور کې د سوات سلامپور شالونو خرڅولو کاروبار شروع کړي.
شالز میں پہلے گھر والوں کے لیے لے کے گیا ہوں آج سے کوئی سال پہلے کی بات ہے تو بڑی اچھی
دی زینا یو کال وړاندې مخپل کو ودانیلا شال وړه وو خو ډیر خله گرم دی د وړې دی کتا سو د غرنګا شال په لاهور کې اخلي تاسو تبا 2000 روپۍ ملاويږي دلته به تاسو ته 2000 3000 یا 4000 روپۍ ملاوي شي نو لدی وجه مونږ د هغه زینا دلته راځو ډیر ښه کوالټي والے دی، مطلب بهر هم زی د پاکستان زری مبادله زیاتوي،
اچھی چیز ہے، فورن میں جاتی ہے، پاکستان کے کونے میں پاور بڑھ رہی ہے۔
د سلام پور شالونو هنرمندان او کاروبار کوونکي وای چې دوی هر کال د اربونو روپو د شالونو کاروبار کوي، او دغه لپاره حکومت دوی سره د تربیت برستي کوي، خو په نړیوال کچه د سلام پور شالونو خرڅولو کې دوی سره برستي د نش برابر دي۔ نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات۔
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي۔
ایپ او گوگل پلے سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے ایل
آر اے ڈی آئی او